السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم په دې سات په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینتا او د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په کابل کې د وړمې ورځې ځان مرګ برید غندلې ده. ښاغلي بینت نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر ویلي هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولی او زیاته کړې ده چې هغه کسان چې دغه برید تر شا دي باید د بشپړو څېړنو او شفافو محکمې له مخې عدالت راکاږل شي. رینا امیری هم بیګا په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په کابل کې تر روسي برید په کلکه غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ څرګندولو ترڅنګ ټپیانو ته د عاجلې درملنې هیله کړې ده. د غزان مرګ برید دوشنبه په ورځ د لوی څرنولې د پخواني ودانۍ مخې ته وشو چې د طالبانو د چارواکو په خبره شپږ کسان پکې ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر څوارلس شپاره صبحی کودل شویره. د اسلامي دولت لیا دایښ خراسان څنګه د دغه برید مسؤلیت اخیستی ده. په ننګرهار کې په یو ترافیکي پیښه کې 15 کسان مړه شوي دي. یو شمېر کورنیو رسنیو د ننګرهار لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ د ویان عبدالبصیر زابلی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دا پیښه نن چهارشنبه له غرمې مخکې د ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټرو د ټکر له امله رښ شوی ده. د ښاغلي زابلی په خبره د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. د دغې ترافیکي پیښې د لامل په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو معمولا د موټر چلوونکو بې احتیاطي ترافیکي اصولو ته نه پاملرنه او د لارو خرابوالی په افغانستان کې د ترافیکي پیښو مهم لاملونه بلل کیږي. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په پیل شوو سیالیو کې نیوزیلند ته 15-1 ماتې ورکړه. دا د دې جام په راروانو سیالیو کې د افغانستان دویمه بریا ده. په لومړۍ کې ګواتیمالا ته ماتې ورکړې وه او دویمه سیالي کویت ته بایللې وه. په نننۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې یوازې یو ګول وهلی، خو د لوبې په دویمه نیمایي کې 4 ګولونه ووهل. ټاکل شوی چې افغانستان به راتلونکې جمعې په ورځ خپل وروستۍ سیالي له کوربه تایلند سره ترسره کړي چې د ګټلو په صورت کې د لویو وچو جام سیالیو ته د اتلولیو د ګټلو چانس هم زیات دی. د ویلو ده چې دغه سیالۍ د فوټسال نړیوال جام د تیاریو په مخه پیل شوې چې 10 ورځې وروسته به د ازبکستان په کوربهتوب سره پیل شي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي په تعقیب کې د یو بندي د مړینې راپورونه د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر مسعود پزشکان لپاره یو چانس دی چې د داشو سرغړونو په اړه له امنیتي ځواکونو سره د حساب کولو ژمنه پر ځای کړي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې د ایران د کورنیو چارو وزیر ته د پزشکان د لارښوونې یادونه کړې چې هغه ته د اګست په وروستیو کې د محمد میر موسوي د مړینې په اړه د تحقیقاتو د پیلېدو ویلي دي. ویل کېږي میر موسوي چې د لاهیجان په یوه کوڅه کې د شخړې په تړاو نیول شوی و شکنجه شوی دی. هیومن رایټس واچ وویل تر شکنجې لاندې د میر موسوي راپور شوې مړینه د ولسمشر پزشکان لپاره یو مهم انتخاب دی چې آیا امنیتي ځواکونو ته د بشپړ معافیت اجازه ورکول ته دوام ورکړي یا پر اختیا باوري تحقیقات ترسره او له عاملانو سره حساب وکړي. پزشکان د جولای په میاشت کې د یو اصلاح غوښتونکي په توګه له کاندیدېدو وروسته ټاکنې وګټلې او د جولای په 1 د پخواني سخدریزه ابراهیم رئیسي پر ځای چې په می میاشت کې د اذربایجان پولې ته څیرمه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د یوې هلیکپټرې د لویدو په پیښه کې مړ شو د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. پر اوکراین د روسیې په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د اوکراین په بېلابېلو سیمو کې دغه بریدونه چې له نن سهار وختي پیل شوي د توغندیو او پیلوټ الوتکو په وسیله شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په مرکزي برخه کې د روسیې په یوه خونړي برید کې چې د پوځ پر یوه مرکز وشو لږ تر لږه 150 تنه ووژل شول. په پولتاوا ښار کې دغه پرونی برید د اوکراینی چارواکو هغه غوښتنې یو ځل بیا راپورته کړي چې له لویدیځه غواړي د دوی پر وسلو پر روسیې د پراخو بریدونو اجازه ورکړي. اوکراین د 13 اګست میاشتې په 6 نیټه د روسیې په کورسک سیمه کې جګړه پیل کړه چې جګړه هلته لا هم روانه ده. په نړیواله کچه د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د تېرې دوشنبه ورځې ځان مرګي برید وروسته چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه اخیستی د امریکا د دفاع وزارت وایي د داعش ګواښ لا هم په سیمه کې شته او متحده ایالات او متحدان به په وړاندې اقدامات وکړي.
د سیمې د نامنې دپاره اوسني حالاتو کې داعش ورځ تر بلې تقویه کیږي، اکمالیږي او دغه جنګ به پراخیږي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق لپاره هڅې ګړندۍ کړي او د جوماتونو له امامانو یې غوښتي دي چې د منبر له لارې د دوی د مشر د حکمونو د تطبیق لپاره تبلیغ وکړي.
امامان تقریر کوي، ډېره پرې د دوی تقریر مسایل د امارت سره د ملاتړ موضوع وي، د دوی سره د ښه سلوک موضوع وي.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي د برېښنایي تذکرو له پس بهیر څخه شکایت کوي.
په برېښنایي تذکرو کې دومره ډېر بیروبار وي او جنجال مو ډېر وختي سپنا ورته کړی و، تر اوسه پورې هېڅ درک نه دی معلوم.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې د تېرې دوشنبه ورځې له ځانمرګي برید وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي لا هم په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې ګواښ موجود دی، خو متحده ایالات او متحدان به په وړاندې اقدامات وکړي. د پینټاګون ویان جنرال پیټر رایدر پرون سه شنبه ناوخته د امریکا په دفاع وزارت کې یوې خبري غونډې ته دا څرګندونه وکړه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د تېرې دوشنبه د ورځې برید چې په کابل کې د لوی څارنوالۍ د پخواني ودانۍ مخې ته وشو مسؤلیت اخیستی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کابل کې له وروستي ځانمرګي برید وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت پنټاګون وایي چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګه په سیمه کې د یو ګواښ په توګه شته چې د امریکا متحده ایالات به په وړاندې اقدامات وکړي. د پینټاګون ویاند جنرال پیټر رایدر ویلی چې د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د یو ګواښ په توګه لا هم شتون لري. نوموړي پرون سیشن بنا وخته د سپتمبر په دریمه د امریکا په دفاع وزارت کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې امریکا او متحدین به د دې ګواښ پر وړاندې جدي او مناسب اقدامات وکړي. نوموړي د کابل د وروستۍ حملې او د داعش د شتون د کچې اړوند د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
لکه څنګه چې مو ویل د سوریې پر وړاندې د اصلاح هم ګواښ دی، که هغه د خراسان څنګه وي یا کومه بله، نو له دې امله له خپلو متحدینو سره یو ځای کار کوو چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړو.
جنرال رایډر دغه راز په عراق او سوریه کې د داعش ګواښ ته په اشاره سره وویل چې دغه ډله د پخوا په څیر پیاوړې نه ده، خو ټینګار یې وکړ چې که په داعش فشار نه وي کولی شي بیا وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې دوشنبه ورځ په کابل کې د لویې څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس په کې د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست ته انتحاري حمله وشوه، او له امله یې د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې شپږ تنه ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. خو په ځینو غیر تایید شویو راپورونو کې په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر شپاړس تنه ښودل شوی دی. دغه برید پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ د چهارشنبې د ورځې برید په کلکو ټکو غندلی او ویلی دی چې د پیښې عاملین باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې له لارې د قانون منګلو ته وسپارل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او د ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د افغانستان ځانګړي استازي رینا میری هم په خپله ایکس پاڼه دغه برید غندلی او هغه یې ترهګریز برید بللی. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې هم د سیشن می په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا برید غندلی او پر نړیوالو سازمانونو یې غږ کړی چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو پر وړاندې د دا ډول هدفمندو بریدونو مخه ونیسي. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د داعش شتون رد کړی دی. د امنیتي چارو شنونکي وایي داعش د طالبانو په راتګ سره په افغانستان کې زیات بریدونه کړي او دغه ډله افغانستان او سیمې ته لوی ګواښ دی. له ډلې یې اختر راسخ ازادي رادیو ته وویل:
د سیمې د نامنې دپاره په اوسني حالاتو کې داعش ورځ تر بلې تقویه کیږي، اکمالیږي او دغه جنګ به پراخیږي. دا جنګ به تر آسیا میانه به رسول کیږي او دا د همدغه داعش له ادرسه طالبانو ته هم لوی ګواښونه مخامخ کیږي او د افغانستان ولس یو ځل بیا به په وینو لمبیږي او وژل کیږي او د دغو جګړو قربانیان افغانان دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې داعش ځپل شوی، خو یو شمیر ګاونډیو هیوادونو وخت په وخت په افغانستان کې د داعش پر حضور اندېښنه ښودلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې له داعش سره د مبارزې لپاره اساسي اقدامات وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د تېرې دوشنبې د ورځې له ځانمرګې برید وروسته چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی، د امریکا دفاع وزارت وایي د داعش ګواښ لا هم په سیمه کې شته او متحده ایالات او متحدان به یې په وړاندې اقدام وکړي. د امریکا د استازو جرګې بیا د بهرنیو اړیکو کمیټې بیا د هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره احضار کړی دی. د دې کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر باید د سپتمبر په 19 د دې کمیټې په وړاندې حاضر شي، کنه نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او د بهرنیو اړیکو افغان کارپوهان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه یوه عاجله پریکړه وه چې له امله یې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت هم زیانمن شو.
د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د انتقادونو په دوام یو ځل بیا د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه کمیټې ته اظهار کړی دی. د دې کمیټې مسؤلینو ویلي دي چې نوموړی د 2018 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره دې کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري غوښتونکی مشر مایکل مکال پرون سه شنبه د سپتمبر ریمه په یو لیک کې چې د دې کمیټې پر وپاڼه خپور شوی ویلي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن باید د روانې سپتمبر په 19 کمیټې ته حاضر شي، کنه نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. جمهوري غوښتونکی مایکل مکال چې د ډیموکرات جو بایدن د ادارې د سرسخت منتخبینو څخه دی زیاته کړې چې د کمیټې پر وړاندې په شهادت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوسنی او پخوانیو چارواکو تایید کړي چې له افغانستانه د وتلو او تخلیې په اړه انتونی بلینکن د بهرنیو چارو وزارت وروستی پریکړه کوونکی و. مایکل مکال د لومړي ځل لپاره د می په 23 د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن څخه غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې حاضر شي. خو د ښاغلي مکال په خبره یاد وزارت د بلینکن د حاضرېدو د نیټې په ورکولو کې پاتې راغی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په یوه بیان کې ویلي دا د مایوسۍ وړ ده چې کمیټې د دې پر ځای چې په ښه نیت سره له دې وزارت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي بل غیر ضروري احضاریه یې صادره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د روانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده. خو افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې په اړه څه نظر لري؟ یو شمېر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان دا یوه عاجله پریکړه بولي او وایي دې پریکړې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت ته زیان رسولی. پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
اگر چه ټول شهر ډیر مشهود دی، ډیر روښانه دی چې په دې لړۍ کې د بې ځایه بیړې څخه کار اخیستل شوی دی. عواقب تر ډیره بریده نه و سنجول شوي چې په دې اړه خپله امریکایي مقامات هم وخت په وخت بار بار اعتراف کړی. د افغانستان سیاسي حیثیت ته، ډیپلوماتیک حیثیت ته ډیر لوی زیان رسېدلی، ډیر تاریخي زیان رسېدلی.
د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر وویل
امریکا ډیر پاجاله خپل سرتیری د افغانستان ځینې وستل ترڅو چې د دوی اسید پذیري په سیمه کې کم شي، لیکن دا همیشه هم د افغانانو د خوانه هم په امریکا کې د خلکو له خوانه او سیاستمدارانو د خوانه د بایډن په حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډیر عجولانه و او ډیر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د تېرې اګست د 10 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د 3 کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي وه افغانستان د امریکا له وتلو وروسته یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی، چیرې چې ښځې پکې د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اثارت لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. نوموړي د امریکا د ولسمشر بایډن په ادارې په انتقاد ویلي وه چې د بایډن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو خپل لسکونه زره افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي. د طالبانو حکومت د 2018 کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو وتل د 2018 کال د اګست په 14 پیل او د اګست په 1 بشپړ شول.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساعت.
د طالبانو حکومت خپل مشر مولا هیبت الله اخندزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق لپاره هڅې ګړندې کړې او د جماعتونو له مولا امامانو یې غوښتي دي چې د منبر له لارې د هغوی د مشر حکمونه تبلیغ کړي. په دې وروسته کې د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دغه غوښتنه د کابل او یو شمېر ولایتونو د جماعتونو له امامانو سره په کتنه کې کړې ده. د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دې وروستیو کې د جماعتونو اکثره ملا امامان د جمعې په خطبو کې د طالبانو د مشر د احکامو په اړه ډېر واس کوي. نور جزئیات د سنګه کار پر راپور کې
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق لپاره په داسې حال کې خپلې هڅې ګړندې کړې دي چې ډېری دغه فرمانونه د بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو لخوا د بشري حقونو څخه سرغړونه بلل شوي. تازه د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د یاد وزارت یو شمېر چارواکو او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د جماعتونو له ملا امامانو سره د لیدو پر مهال له هغوی غوښتي چې د دوی د مشر ملا هیبت الله د فرمانونو تبلیغ وکړي. په دې اعلامیه کې طالب چارواکو روحانیون د ټولنې اصلي استازي بللي او ویل شوي چې دا لیدنه د کابل ښار او د 14 ولسوالیو د جماعتانو له ملا امامانو سره ترسره شوې ده. همداراز د طالبانو تر کنټرول لاندې د هرات ملي ټلویزیون هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو مشر نوي فرمانونه د هرات د والي مولانا اسلام جان لخوا د دغه ولایت د جماعتونو امامانو ته رسول شوي او له هغوی څخه غوښتل شوي چې دغه نوي فرمانونه اوس پاره په سمه توګه خلکو ته ورسوي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د لوګر ملي ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو امامانو او خطیبانو ته لارښوونه کړې چې د طالبانو د مشر فرمانونه خلکو ته ورسوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د جماعتونو د یو شمېر ملا امامانو نظر هم واخلي، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د جماعتونو امامان د نورو مسایلو تر څنګ د طالبانو د مشر د غوښتنو او منلو په اړه خبرې کوي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
موږ چې کله جماعت ته ځو په دې وختونو کې ملایان اکثر د ملا هیبت الله او د هغه احکامو او غوښتنو خبرې کوي. په جماعت کې باید د اسلام او دین خبرې شي، ولې ملایان ټول د امارت خبرې کوي.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جماعتونو ملا امامان ډېری وخت خلک هڅوي چې د حکومت ملاتړ وکړي.
امامان تقریر کوي، ډېر پرې د دې تقریر مسایل د امارت سره د ملاتړ موضوع وي، د دې سره د ښه سلوک موضوع وي. د مثال لا خو یو اسلامي نظام دی، د دې باید ملاتړ وسي، همکاري وسي، ښه غلاست وویل سي، نو باید د نظام خلاف خبرې ونه سي، د نظام خلاف باید څوک ونه درېږي. پر دغسې مسایلو باندې په زیاترو مسجدونو کې تر ډېره پرې دغسې اجنډا وي د اوقافو ریاست لخوا خور کول کېږي.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي خیر محمد هم ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې امامان د نورو مسایلو تر څنګ د نارینهو د ګیرې د نه پرې کولو او د ښځو د حجاب په اړه خلکو ته ویناوې کوي.
در هر جماعت تبلیغ میشه،
د جمعې په لمانځه کې تبلیغ کیږي، د اسلامي احکامو په اړه ویل کیږي، نارینه وو باندې ټینګار کیږي چې ګیره کې خط نه اچوي او وی نه خري، او د ښځو حجاب باید په پام کې ونیول شي. پر دې مسایلو بحث او سپارښتنې کیږي.
د دیني مسایلو پوه فضل من الله ممتاز وایي د جماعتونو امامان باید خپلواک وي او خپل تعلیم د حج او اوقاف او نهی عن المنکر له وزارتونو څخه ونخلي.
د جماعتونو امامان باید په بشپړ توګه خپلواک وي. دوی باید د حکومت ملک ولسوال او والي حکمونه وانخلي. دوی اړتیا نه لري چې له حج اوقاف او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څخه تعلیم واخلي. دوی خپله باید امر بالمعروف او نهی عن المنکر وي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو قانون تصویب کړ چې په دې قانون کې د نورو بندیزونو تر څنګ د ښځو پر غږ او مخونو هم محدودیت وضع شوی دی. د تیرو دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ملا هیبت الله فرمانونه تل د بیلابیلو برخو په تېره بیا پر ښځو د بندیزونو لګولو پر بنسټ ولاړ دي چې د افغانستان په دننه او بهر کې د ډیرو افغانانو او ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا پرې نیوکې شوي دي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساته.
د جرمني په جنوبي ایالت باور کې چارواکو هغه ویډیو لري کړی چې د اسلامي سخت دریځي په اړه پکې خلکو ته خبرداري ورکړل شوی و. دا چې جرمني چارواکو په کوم هدف دغه ویډیو جوړ کړی څه پکې او ول نیوکو سره مخامخ شوی، تفصیل له اسد الله الدین څخه خبرو.
د جرمني په جنوب کې د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزارت په یو ویډیو کې د سلفیزم په ضد خبرداري هڅه کړې وه، خو دغه ویډیو یې له پراخو غبرګونونو وروسته بیرته لرې کړه. دغه ویډیو چې د سپتمبر په 2مه د دغه وزارت پر ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبره شوې وه، خي چې یو مېرمن په ډېرې اسانۍ د سلفیانو د یو مذهبي مشر په دام کې لویږي او د هغه 2مه خزه کیږي. په ویډیو کې دغه مذهبي مشر د یو کاریکاتور په توګه ښکاري چې د یوې حیولا په توګه دغه مېرمن خولې ته اچوي او تیروي. د دې سمبولیک حرکت معنا دا ده چې دا مېرمن د دغه مذهبي مشر 2مه خزه کیږي او په داسې حال کې چې حجاب یې اغوستی، پخلنځای پاکوي، خپل خاوند له خپلې بنې سره ګوري او له سترګو اوښکې تویوي. جرمني چارواکو هڅه کړې چې د دغه ویډیو له لارې خپلو خلکو ته وښيي چې په اسانه د سلفي مسلمانانو چې د سني مسلمانانو یوه سختدریزه ډله ګڼل کیږي دام ته لوېدلی شي، خو دغه ویډیو وروسته تر هغه بیرته لرې شوه چې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د جرمني یو شمېر قانون جوړونکو دا ویډیو د توکم پالنې هڅه بللې او د نازی جرمنانو له هغه کمپاین سره یو ورته بللې چې د یهودانو په ضد یې پیل کړی وو. د برلین په ایالتي پارلمان کې د چپی ګوند یو غړي فرات کوکک پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د جرمني د باوریا ایالت وزارت په مستقیم ډول کرکه خپروي. نوموړي ویلي دا ویډیو د مسلمانانو ضد کرکه پاروي او هغه کمپاین ته ورته ده چې نازی جرمنانو د یهودانو په ضد کاوه. دا ویډیو داسې مهال خپره شوې چې د څېړونکو په وینا په جرمني کې له اسلام ویره مخ په زیاتېدو ده او د مسلمانانو ضد کړنې ډېرې شوې دي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د جرمني په دوه ختیځو ایالتونو تورینګن او زاکسن کې سیمه ییزې ټاکنې هغه ګوند وګټلې چې د کډوالو ضد تګلارې لري. د جرمني د کین اړخې ګوند یو بل سیاستوال نیما موسات دغه خپره شوې ویډیو د توکم پالنې د نه منلو وړ کثافات بللې او ویلي دي د باوریا د والی یوخیم هرمن په ضد ممکن جنایي شکایت ثبت کړي. د باوریا د کورنیو چارو وزارت د ویډیو له لرې کولو وروسته پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل که ویډیو د خلکو د پارېدلو یا سوء تفاهم لامل شوی وي دوی په اړه بخښنه غواړي. وزارت ویلي چې دوی د ویډیو په اړه نیوکې جدي ګڼي او سملاسي د سلفیزم ضد دغه کمپاین درولی دی. د دغه وزارت ویاند کریستیانی فچتمیر ازادي راډیو ته لیکلي د سلفیزم ګواښ ته باید په کمه سترګه ونه کتل شي. په جرمني کې شاوخوا 5.5 میلیونه مسلمانان اوسیږي چې کابو 3 میلیونه یې د جرمني اتباع دي او دا د جرمني د وګړو 0% برخه جوړوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنایي تذکیرو د اخیستو په برخه کې د ستونزو او بې نظمیو څخه شکایت کوي. دوی وایي سره له دې چې د تذکیرو د اخیستو لپاره له نورو ولایتونو کابل ته ځي، خو بیا هم د څو ورځو شپو له تېرولو وروسته بیرته خالي لاس کورونو ته ستنېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند سیشن بي پورز د برېښنایي پیژن پاڼو د ویش په پروسه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو او د ستونزو د له منځه وړلو په هدف د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د بیکاری، بېوزلۍ او نورو ستونزو له امله هره ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي چې برېښنایي پیژن پاڼې او پاسپورټونه ترلاسه کړي ترڅو وکولی شي له افغانستان ووځي او نورو هیوادونو ته کډه شي.
په افغانستان کې د پاسپورتونو ترڅنګ چې په ډېرې سختۍ اخیستل کیږي، خلک وایي اوس د برېښنایي تذکرو اخیستل هم ورته په لوی سرخوږی بدل شوی. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په ساعتونو آن او ورځو شپو انتظار باسي، بیا هم نتوانیږي چې د ډېرې ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له امله خپلې تذکرې یا پیژند پاڼې ترلاسه کړي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې د افغانستان له نورو ولایتونو پلازمینې ته راځي څو پیژند پاڼې واخلي، خو له څو ورځو تمې وروسته هم بیرته خالي لاس کورونو ته ستنېږي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ګڼې ګوڼې د ختمولو په موخه څو نور مرکزونه هم پرانیستي، خو د برېښنایي تذکرو په پروسه کې د
د ګنګونې د کمولو مخه نه ده نیولې. د کابل یو اوسیدونکی وید چې له ډېر انتظار وروسته هم د برېښنایي تذکرې په اخیستلو نه دی توانېدلی، ازادي راډیو ته یې وویل.
په برېښنایي تذکرو کې دومره ډېر بیروبار وي او جنجال، موږ ډېر وختي ثبت نام ورته کړی و، تر اوسه پورې هېڅ درک نه دی معلوم. بیا که وخت هم نوبت درکړل شي هلته سرای شمالي ته چې ورشي پخوانۍ زړې تذکرې تبدیلي عکس تبدیلوي، د هغو باندې ډېر وخت نیسي. د هغې تر څنګ هغه دلته دومره ډېر بیروبار وي ورباندې چې هیڅ نشي کولی چې په اسانۍ سره ترلاسه کړو.
د پکتیا اوسیدونکی چې د نوم له ښودلو ډډه کوي د ګڼې ګوڼې د زیاتوالي تر څنګ د برېښنایي تذکرو د بیې له لوړوالي شکایت لري.
د جمهوریت پر وخت یوه تذکره په 100 افغانۍ وه چې نوې به د جوړوله، اوس په 200 شپږ سوه افغانۍ پیژند پاڼه قیمته شوې. د پس توزیع خدماتو پیسې په جمهوریت کې 1500 وې، اوس 1200 اخیستل کېږي. یعنی دا ډېر غټ تفاوت دی د پیسو ترمنځ او په داسې یو غریب هیواد کې.
د کابل ولایت اوسیدونکی طارق هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
او یا دغه د زیږیدو په نېټه یا د ځای په حساب باندې په دې کې که معمولي کلتي هم راسي، نو دلته فقط په ټول افغانستان کې یو مرکز دی، سرای شمالي. په سرای شمالي کې دومره ګڼه ګوڼه وي سي حتی په یو ورځ په زرهاو نفر وي. هر عرفې ته، هر برانچ ته تقریبا په سوو نفر ولاړ وي. یعنی په ورځ کې، یعنی که د لس مراحل نه یو د پاسپورټ مرحله طی کېږي، مجبور یې تلس ورځې تېرې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد اخوند د سې شنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د برېښنایي پیژند پاڼو د ویش په پروسه کې د اسانتیاوو د رامنځته کولو او د دې پروسې د تنظیمولو په موخه د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د بیکارۍ، بېوزلۍ او نورو ستونزو له امله هره ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي چې برېښنایي پیژند پاڼې او پاسپورتونه ترلاسه کړي څو له افغانستانه ووځي. خو په دغه بهیر کې د ګڼو ستونزو له امله د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې د برېښنایي تذکرو واویا مرکزونه چې خلکو ته تذکرې ویشي فعال دي. د دې ادارې ویاند دوه ورځې وړاندې له یوه خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 8 میلیونه کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشلې دي.
په راپور کې مو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د اوسیدونکو شکایتونه واورېدل چې د برېښنایي تذکرو د ویش پر سر لري، یا د ویش له پلوه لري. دوی وایي چې اکثرا شپې ورځې د تذکرو د اخیستو لپاره تېروي او کابل ته ځي، البته خو د تذکرو په اخیستو نه بریالي کېږي. او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه په ګډه واورو.
تاسو له پیغامونو.
سلام علیکم، د هلمند ولایت تمسا کلا دولت فرید می میسج ته پریښې دی. مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د تمسا کلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه او تقریبا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 12 افغانۍ کړی دی. ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي.
رحمت اللہ وبرکاتہ، آزاد رادیو تور کاکن کو تھا سلام نونی کی ہلے اڑان دیکھو ماں متقاعد و معلول افسار ماں سدے معلولیات پوا جبان دے ماں تا تقاوت را کھڑا تھا متاثفانہ سے اس تقاوت منگا تھا نہ راکی آپ معلولیات کی منگا ڈیر سخت زن لرو ہل لرو چې موږ غاک تاسو تر چارواکو پورې د امارات ورسوي. والسلام.
السلام علیکم، موږ وروره په دایلمن کې طالبانو د رئیس ترانسپورت شاج او راوستي دا مټروانان وروره د مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نفر 15 سټان کې 4 په باډي کې تر دغه وروره بالا او نور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کې یاده طالبان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونه دوهمه نیمایی ته ورسېدو په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو مخکې تر هغې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په کابل کې د وړمې ورځې ځانمرګۍ برید وغندل. ښاغلي بینت په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر ویلي هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولی. رینا امیری هم بیګا په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په کابل کې تر وروستي برید په کلکه غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجلې درملنې هیله کړې ده. په دغه برید کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې مسؤلیت اخیستی د طالبانو د چارواکو په وینا شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې په یوه ترافیکي پیښه کې پنځه کسان مړه شوي دي. یو شمېر کورنیو رسنیو د ننګرهار لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ د ویان عبدالبصیر زابلي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دا پیښه نن چهارشنبه له غرمې مخکې د دې ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د یوه مسافر وړونکي موټر او یوه بار وړونکي موټر د ټکر له امله شوې ده. د ښاغلي زابلي په خبر د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په پیل شوو سیالیو کې نیوزیلند ته پنځه یو ماتې ورکړه. دا د دې جام په روانو سیالیو کې د افغانستان دویمه بریا ده. ټاکل شوی افغانستان به د راتلونکې جمعې په ورځ خپله وروستۍ سیالي له کوربه تایلند سره ترسره کړي چې د ګټلو په صورت کې د لویو وچو جام سیالیو د اتلولیو د ګټلو چانس هم زیاتیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي په تعقیب کې د یوه بندي د مړینې راپورونه د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر مسعود پزشکان لپاره یو چانس دی چې د ادعا شوو سرغړونو په اړه له امنیتي ځواکونو سره د حساب کولو ژمنه پر ځای کړي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې د ایران د کورنیو چارو وزیر ته د پزشکان د لارښوونې یادونه کړې چې هغه ته د اګست په وروستیو کې د محمد میر موسوي د مړینې په اړه د تحقیقاتو د پیلېدو ویلي دي. ویل کېږي میر موسوي چې د لاهیجان په یوه کوڅه کې د شخړو په تړاو نیول شوی و شکنجه شوی و. پر اوکراین د روسیې په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي دي. د اوکراین په بېلابېلو سیمو کې دغه بریدونه چې له نن سهار وختي پیل شوي د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په وسیله شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو بار بیا موزه بختيار ساحل هرکلی کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري د افغانستان ملي لوبډلې د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ سیالۍ لپاره تمریناتي کم پیل کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په سیالیو کې ګډون کړی دی او دوه سیالۍ ګټلې دي. په پارا اولمپیک سیالیو کې مهاجرو افغانانو مډالونه ګټلې دي. د افغانستان د 19 کلنو اوالف لوبډلې اعلان شوې دي او کرکټ بورډ وایي چې په راتلونکي کې سیالۍ لري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره د نیوزیلند پر وړاندې د اعلان شوی ټیسټ لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې ملي لوبډله به د روانې سپتمبر میاشتې په دویمې اونۍ کې له نیوزیلند سره یوازنۍ ټیسټ لوبه پیل کړي. دا ټیسټ لوبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ په لومړي ځل ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په نهمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر دیارلسمې نیټې پورې به دوام وکړي. دوه ورځې وړاندې افغان کرکټ بورډ ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې لوبډله یې د چمتووالي په موخه د هندوستان د ګریټر نوېډا لوبغالي ته رسیدلې ده چېرته چې به د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینۍ ټیسټ سیالي هم ترسره شي. د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې افغانستان د هند په خاوره کې یو بار بیا د کرکټ د نړیوالو سیالیو کوربتوب کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یادې ټیسټ سیالۍ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې وه چې په ترکیب کې اشفت الله شهیدی، ابراهیم زدران، ریاض حسن، عبدالملک، رحمت شاه، بهیر شاه، اکرام علی خیل، افسر زازی، شاهد الله کمال، ګلبدین نایب، عظمت الله عمرزی، ضیاءالرحمن اکبر، شمس الرحمن، قیس احمد، ظاهر خان، نجات مسعود، فرید ملک، نوید زدران، خلیل احمد او یما عرب شامل دي. کرکټ بورډ ویلي وو چې تر دغه تمریناتي کم وروسته به د یادې سیالۍ لپاره 15 کسیزه لوبډله غوره شي. اوس له کرکټ ورزو د فوټسال ډګرونو ته. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو یا د انټر کانټینینټل جام په سیالیو کې دوه سیالۍ ګټلې دي. دغه سیالۍ چې د تایلند هیواد په کوربتوب پیل شوې دي، افغان لوبډلې پکې د ګواتیمالا او نیوزیلند لوبډلې ماتې کړې دي، خو له کویټې ماتې خوړلې ده. فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دغه سیالۍ کچېری افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه د جمعې په ورځ له کوربه تایلند څخه وګټي، نو د دې چانس لري چې افغان لوبډله بل پړاو یا هم پایلوبې ته لار پیدا کړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ د فوټسال نړیوال جام د سیالیو لپاره د چمتووالي په موخه پیل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د روانه سپتمبر میاشتې په نیمایي کې د فوټسال نړیوال جام سیالۍ د ازبکستان هیواد په کوربتوب سره پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې هم په لومړي ځل د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. په دې تړاو به نور جزئیات له خپل همکار زبیح الله شهزاد څخه واورو.
افغانستان باید د استرالیا او تایلند پر وړاندې باید بریا ترلاسه کړي چې د کانتیننتال جام په سیالیو کې د اتلولۍ مقام ترلاسه کړي. د دې سیالیو هدف د فوټسال نړیوال جام لپاره د چمتووالي لپاره ترسره شوی دی چې په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې ترسره کیږي. افغانستان په دې نړیوال جام کې په ګروپ دریم کې د ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره یو ځای شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس هم ورزو د پارا اولمپیک سیالیو رپورټ درکو. د پارا اولمپیک سیالۍ د فرانسې په زړه پیرس کې د اگست په 28 نیټه پیل شوې دي چې د روانې سپتمبر میاشتې تر 8 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغو سیالیو کې تر دې دمه د چین هیواد د مډالونو په ګټلو کې تر ټولو مخکې دی. چین تر دې دمه 55 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي چې د سپینو او برونزو د مډالونو په ګټلو سره د ټولو مډالونو مجموعه 160 ترسیږي. دغه راز د برتانیې مډالونه چې دي هغه بیا 13 دي چې 13 د سرو زرو دي، او ورپسې د امریکا متحده ایالاتو مډالونه ټول ټال 55 خو 40 د سرو زرو دي. د دغه سیالیو په تړاو زموږ همکار زبیح الله شهزاد راته خپل نظر را لېږلی او ویلي دي چې څومره افغانانو پکې ګډون کړی او څومره مډالونه یې ګټلي دي.
په پارالمپیک سیالیو کې چې په فرانسه کې ترسره کیږي، درې افغان لوبغاړي ګډون کړی وو. د تکواندو په برخه کې ابراهیم دانشی ګډون کړی وو چې له تایوانی حریف سره یې ماته وخرله. زکیه خدادادی چې د کډوالو د نړیوالې کمیټې لاندې لوبیدله، د تاریخ جوړولو سره سره د برونز مډال وګټله. همدارنګه عباس کریمی هم د امریکا د تیم سره په لامبو وهل لو د نقره مډال وګټه. هغه د افغانستان ندی خو اوس په امریکا کې ژوند کوي.
بیا هم د کرکټ لوبغالو ته ورګرځو. د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته د راولپنډي په لوبغالي کې په دوه ټیسټ سیالیو کې پرله پسې ماتې ورکړې دي او تاریخ یې جوړ کړی دی. دویمه ټیسټ سیالي د اگست په 3 نیټه د 6 وکټو په تفاوت د بنگلاديش په بری سره پای ته ورسیده. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بنگلاديش د 10 وکټو په تفاوت ګټلې وه، او دا لومړۍ ځل دی چې بنگلاديش د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د دویم ټیسټ لوبي غوړه لوبغاړي لتنداس نومول شوې ده او د لوبلړۍ د غوړه لوبغاړي جایزه بیا مهدی حسن میراز ګټلې ده. په دویم ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی توپ وهنه کړې و چې په لومړۍ پاڼۍ کې 204 اویا او په دویم پاڼۍ کې بیا 102 منډې کړې وي. بنگلاديش چې په لومړۍ پاڼۍ کې 212 منډې کړې وي په دویم پاڼۍ کې د پاکستان له لوري ورکړل شوی د 104 منډو هدف په د 104 وکټو تر سوځېدو وروسته بشپړ کړ. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره د تنداس سلیزه وهلې وه خو د پاکستان هیڅ توپ وهونکی ونه توانل چې په دویم ټیسټ سیالۍ کې سلیزه جوړ کړي. په لومړی ټیسټ سیالۍ کې هم پاکستان لومړی توپ وهنه کړې و چې په لومړی پاڼۍ کې 428 منډې کړې وې او د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې خپله لوبه ډیکلیر کړه او بنگلاديش ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. بنگلاديش بیا په خپل لومړی پاڼۍ کې 515 منډې وکړې. دغه راز پاکستان په دویمې پاڼۍ کې تر 146 منډو وروسته خپله ټوله لوبډله لاسه ورکړه او بنگلاديش ته یې یوازې د 1.5 منډو هدف ورکړ. بنگلاديش دغه لوبه د 100 منډو په 100 وکټو په تفاوت سره وګټله. په یاد سیالۍ کې د بنگلاديش لپاره مشفق الرحیم 191 منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 19 ملي لوبډلې راتلونکو پروګرامونو لپاره 9 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دي دغه 9 کسیزه لوبډله به د راتلونکي 2025 زیږدیز کال تر اپریل پورې په تمریناتي او روزنیزو کمپونو، دوه اړخیزو او درې اړخیزو لوبلړیو او د آسیا جام په ګډون په ګډو نورو پروګرامونو کې برخه واخلي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دي چې افغان لوبډله به لومړی د روانې میاشتې په ترڅ کې د فزیکي تکړښت او ظرفیت لوړونې په کم کې برخه واخلي او په نږدې یو میاشت کې به دغه کم پای ته ورسیږي. دغه کم به د سپتمبر میاشتې تر 18 نیټې پورې په کابل کرکټ لوبغالي کې دوام لري. کرکټ بورډ وایي چې تر دې کم وروسته به بل کم د سپتمبر په 23 پیل او د اکتوبر 23 نیټې دوام وکړي. له یادو کمپونو وروسته به افغان لوبډله متحده عربي امارات ته سفر وکړي تر څو په یو تمریناتي کم او د پاکستان او متحده عربي اماراتو د 19 لوبډلو پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې ګډون وکړي. چې د کرکټ بورډ په وینا دغه سیالۍ به د نومبر میاشتې په وروستیو کې د 19 آسیا جام د چمتووالي په موخه ترسره شي. د ټاکل شوی ده چې د آسیا جام سیالۍ وروسته به افغان لوبډله د راتلونکي 2025 زیږدیز کال په مارچ کې د نیپال پر وړاندې 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي او له دې وروسته به کرکټ بورډ کرکټ نړیوال شورا اړوند د 2026 19 ځوانانو لپاره د غوراوي پړاو په سیالیو کې ګډون وکړي. کرکټ بورډ لیکلي دي په دغه نوملړ کې د توپ وهونکو په ډله کې چې په پیل کې به راځي عزیز خان، فیصل خان، عثمان سادات، عمران مسرور، عزت نورزاد، شیرزاد غوره کړي دي. د میډل آرډر په توپ وهونکو کې برکت الله ابراهیم زی، عزت بارکزی، فیصل مبارز، عزیز میاخیل او شیرخان اخیستي دي. په وکټ ساتونکو کې محبوب تسکین، خالد احمدزی او حمزه علي خیل انتخاب شوي دي. د آل راونډرانو په قطار کې عبدالعزیز، نظیف امیری، سویل خان، نصرت الله نورستانی غوره شوي دي. ورو توپ اچونکو په ډله کې حفیظ الله زدران، روح الله عرب، عاقل خان، کمال خان او واحد الله زدران انتخاب شوي دي. او د چټکو توپ اچونکو په ډله کې فهیم خیووال، محمد هادي، سلام خان، بلال احمدزی، خاطر ستانکزی، روح الله احمدی او شمس فخری انتخاب شوي دي. بل نور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو لوبډلې د تمریناتي کمپ لپاره هم د 40 کسانو نوملړ اعلان کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان الف لوبډله چې د افغان ابدالیانو په نومې نومولې ده د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره به چمتووالی ونیسي. د بورډ په خبره د روان سپتمبر میاشتې په لومړی کې خپل لومړی تمریناتي کم او روزنیز کم د دغې لوبډلې لپاره پیلوي چې دوه اونۍ به دوام ومومي او دغه راز به افغان ایمرجنګ لوبډله د همدې میاشتې په وروستیو کې خپل دویم تمریناتي کم پیل کړي او هغه به هم دوه اونۍ دوام وکړي. په دغه کمپونو کې به له ګډون وروسته افغان الف لوبډله په اکتوبر میاشت کې عمان ته سفر وکړي، چیرې چې به د کوربا، عمان، هانګ کانګ او سریلانکا الف لوبډلو پر وړاندې په څلور اړخیزې لوبلړۍ کې برخه واخلي. د څلور اړخیزې لوبلړۍ په پای کې به افغان لوبډله د ډسمبر په میاشت کې د الف لوبډلو آسیا جام سیالیو کې هم ګډون وکړي. په دغه اعلان شوې لوبډله کې صدیق الله اتل، زبید اکبري، وفي الله ترخیل، حسن ساحل، درویش رسولي، شاهد الله کمال، اجاز احمد، احمد زئی، صدیق الله پاچا، محمد اساق، نومان شاه، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، شمس الرحمن، قیس احمد، جلال محمد غزنفر، عرب گل مومن، عبدالرحمن رحمانی، محمد سلیم ساپه، بلال سمی، یمارب، فریدون داوودزی، بشیر احمد او محمد اکرم شامل دي. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو. په دې برخه کې به درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې تمریناتي کم ته په اعلان شوې لوبډلې ځانګړې مرکه خبره کړو. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ. احمد زئی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د نیوزیلند پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ لوبې ته افغان کرکټ بورډ ادارې شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دوی به تمریناتي کمپ لوبوي او هغې نه وروسته به بیا تینه لوبډله غوره کیږي. فکر کوي چې له یادې شل کسیزې لوبډلې به ښه پنځلس کسیزه لوبډله غوره شي.
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل، ټیسټ شل کسیزه لوبډله انتخاب شوې ده. خو که موږ لږ د افغانستان تاریخ په ټیسټ لوبو کې وګورو یا د ټیسټ هغه ریکوایرمنټس وګورو چې کوم آی سی سی لري، نو موږ باید د یو منظمې ټیسټ لوبډلې جوړولو کې تر اوسه پورې باید بریالي شوي وای. هغه په دې معنا که موږ چېرته د ټیسټ چمپیونشپ ته کوالیفای کیږو، د افغانستان د کرکټ فنډ ورسره ډیر زیاتیږي. زمونږ په فنډ او زمونږ په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیرات لرلی سي. افغانستان کې استعدادونه ډیر زیات دي او ډیر زیات لوبغاړي موږ لرو. په دې برخه کې موږ ډیر قوي یو، ډیر غني یو. صرف کار دومره په کار ده چې موږ د ټیسټ په لوبډله باندې باید ځانګړي کارونه وکړو او ټیسټ لوبډله له نورو هر لوبډلې نه زیات غور او فکر په انتخاب کې، په روزنه کې غواړي.
د ټیسټ لوبډلې اکثره غوره شوي لوبغاړي له شپږیزې لیګ څخه انتخاب شوي دي. دا ټاکنه پروسه څنګه ارزوي؟
د ټیسټ ټیم د شل اوریز نه اعلانول واقعا دا ډېر د تعجب خبره ده. او هغه لوبغاړي سره ډېر اګریشن سره بالینګ کړی ده، یا مونږ ولیدل چې هغه لوبغاړي چې مونږ د ټیسټ نوم ورکاو یو هم سره کم لوبه په شپږیزه کې وکړه او خپل لوب سټایل سره کم چینج کړی ده، او هر سړی په سټرایک ریټ او په ډېرو مسایلو پسې د خپل لوبې ته تغییرات ورکړي دي. نو له شپږیزې نه ټیسټ ټیم جوړول یا انتخابول به څومره ښې پایلې ولري دا به وروسته معلومه شي.
د ټیسټ لوبډلې لپاره باید د انتخاب معیارونه څه وي؟
ټیسټ لوبه کې د معیارونو نه زیاته روزنه ډېره زیاته ضروري ده. خو که بیا هم زه په معیاري ډول باندې ووایم، هغه لوبغاړي چې تخنیکونه یې ډېر ښه وي، د یو لوبغاړي دفاعي سیستم چې د هغه تخنیک ده، باید د مونږ ټکنیکس چې دا ډېر زیات پیاوړي وي، هم د بالرانو هم د بیټسمنانو. او بل لوبډله باید چې وي ډېره منظمه انتخاب وي، او د لوبډلې باید تمرین د ټیسټ لوبې ډېر زیات کړی وي، سفرونه یې کړي وي، د ټیسټ لوبو سفرونه یې کړي وي، او تمرینات او تمریناتي میچونه او ډېر وخت یې په دې شي کې تیر کړی وي، ځکه چې دا ډېر زیات فوکس ته ضرورت لري، ډېر زیات ذهنن تمرین ته ضرورت لري. او یو بالر باید وکولی شي چې د ورځې تقریبا شلو نه تر پنځه ویشتو اورو پورې اورونه وکړي، او نو ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي، او سبا بیا راجک شي او بیا ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي. نو دا ډېر زیات مسایل دي. ټیسټ لوبډله جوړول دومره اسانه نه دي، خو باید ټیسټ د مونږ کدانن هم ورته شروع کوو نو مونږه باید لوبغاړي ورته ځانګړي کوو او ورته په ځانګړي ډول باندې تمرینات سیدی ورته سره ورته شروع کوو.
ولې هغه لوبغاړي چې په تیرو فرسټ کلاس سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی دی ټیسټ لوبډلې ته نه دی غوره شوي؟ یو هم ابراهیم عبدالرحیم زی دی، ستاسې لاندې په د نه انتخاب لاملونه باید څه وي؟
بالکل، هغه لوبغاړو باندې باید فکر وسي چې چا په فورډي کې پرفارمنس کړی دی. دغه مطلب دا شی ده چې دی هغه ټولې ځانګړتیاوې لري، یا خو د بالر په صفت باندې هر وخت بال سوینګ کولی سي، ډېر اوږد بالینګ کولی سي، فیټي ګراوند کې پر ورځ تیرولی سي، او پر ورځ د فوکس او کانسنټریشن کولی سي، او پلان جوړولی سي بیټسمین ته. نو دا هغه ځانګړتیاوې دي چې یو څوک لري په فورډي کې پرفارمنس کوي. نو د غوښتون خامخا سده ضروري ده، او نه پوهېږم چې هغه لوبغاړو فورډي کرکټ کې پرفارمنس کړی ده په ټیسټ کې کې نشته، باید ځای په ځای شوی وای، ځکه ډېر سینیئر لوبغاړي چې دي په ټیسټ لوبو کې نه لیدل کېږي، لوبډله کې نه لیدل کېږي.
د ایرلند پر وړاندې ټیسټ لوبډله ته ګربز غوره شوی و او د دې لوبه کې نشته. دې سیالۍ ته بیا ګلبدین نایب غوره شوی دی. دا به هم فکر کوي چې د ګلبدین اول او اخره ټیسټ سیالي وي؟
زما پان باندې په دې سي ډېره ځوانه لوبډله ده، او د شپږیز له لیګ نه انتخاب شوی ده. نو که ګلبدین کې انتخاب شوی وي دا به څه داسې سرپرایز خبره نه وي. نو ګلبدین به هم ډېر زیات دی بیټسمین په صفت باندې هلته لوبه کوي، د ما څومره فکر ده. نو لوبډله خو ډېره ځوانه ده، او د یو داسې لیګ نه روانه ده چې هغه شل اوریز لیګ ده. که چا بالینګ کړی ده هغه هم اټیکینګ بالینګ کړی ده، او زیاتې چینج اپس یې کړی دي، او شارټ پیچ یې کړی دي، او یارکر یې کړی دي چې دا بالکل په ټیسټ کې د ټیسټ بالینګ ورته نه شو ویلی. او که چا بیټینګ کړی ده نو ډاون د وکټ سوی ده، چکای ویلی ده، او شاټ تللی ده، او سلوریز یې وهلی ده، او د کیپر شاټ یې رنس کړی. نو دا شیان دي چې دا په ټیسټ لوبه کې د دا رقم لوبې امکان نه وي. خو که په داسې لوبډله کې ګلبدین انتخابیږي دا به د سرپرایز خبره نه وي. هغه به هغه سینیئر او تکړه لوبغاړی به پکې ګلبدین وي.
راشد خان په دې سیالۍ کې نشته، ولې ستا لاندې د ټیسټ کرکټ امتیازات کم دي او که څه بله وجه کېدای شي؟
ټیسټ سدا یو اوږده لوبه ده، 15 ورځې کېږي، او ډېر زیات اورونه پکې کېږي. راشد پکې ولې نسته؟ او په دې باندې زه هم نه یم خبر چې ولې نسته. امتیازات خو سدي، امتیازات خو په ټیسټ لوبو کې ډېر زیات دي، او باید په ټیسټ لوبو باندې زیات امتیازات ور هم کړل سي. که هغه د دې میچ پیست او که هغه هر یوه برخه یې ده، نو په ټیسټ لوبو کې باید د دې شي دا شاید د نورو ملکونو کې زیات وي. نه پوهېږم چې د افغانستان له طرفه به د دې څه کیسه وي. باید وای خو راشد چې دا څومره موږ پوهېږو انجري نوي انجریانې ورته شروع شوي دي، او نه به غواړي چې نور هم دی انجرد سي او له ډېرو روانو میچونو او لګونو نه پاتې سي.
د افغانستان او نیوزیلند لوبډلې څنګه پرتله کوي د ټیسټ سیالۍ ولاړخه؟
بالکل، د افغانستان د نیوزیلند په ټیسټ لوبو کې خورا فرق ده، ډېر زیات فرق ده. نیوزیلند ډېر زیات ایکسپیرینس ټیم ده په ټیسټ کې، او د هغو د انتخاب معیارونه چې دي د ټیسټ لپاره به هم ځانګړي دي، او له یو ښه زبردست ټیم سره به راځي. او هغه لوبغاړي کوي چې 15 ورځې سیشن بای سیشن څنګه پلان کړي او څنګه مخکې لاړ شي. فرق خو بهوي، زمونږ لوبډله دا ډېره زیاته ځوانه ده، او مونږ سدا زمونږ به تقریبا د ټول ټیم یا د یو دوه کسانو علاوه اول ټیسټ میچ زمونږ دپاره به مشکلات ډېر وي.
آخري پوښتنه مې دا ده، ستاسې وړاندیز به څه وي چې افغانستان د یو کوربه لوبډلې په توګه د نیوزیلند د ماتولو لپاره باید څنګه کنډیشن جوړ کړي؟
بالکل، موږ خو اوس د کنډیشن سوچ چې کوو چې کله موږ راشد لرو، مجیب لرو په ټیم کې، بیا زیات موږ د سپیننګ کنډیشن غوره کوو. خو اوس هم لوبډله کې که په سپیننګ برخه باندې ډیر فکر کیږي، نو موږ باید چې دا سپیننګ او سپیننګ به واحد آپشن وي چې ټیسټ میچ زر ختم شي، مطلب اوږد لاړ نه شي. او که چېرته ټیسټ میچ چې دا اوږد لاړ، بیا موږ ته ډېر زیات نقصان ده. موږ ته پتا دی چې په سپیننګ باندې ډېر زیات د سپیننګ کنډیشن دپاره باید کار وکړو چې موږ آؤټنګ کې هم که څه راشد او مجیب نسته هم بیا هم کوشش دې وشي چې د سپیننګ برخه سې د ځوانو لوبغاړو نه په سپیننګ برخه باندې د انتخاب په برخه کې ډېر کار وشي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خپرونه درنو اوریدونکو تر دې ونیز موږ خپرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
جلے کی